السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه کې به واورئ چې افغان دولت وایي د امریکا لخوا د ورسپارل شوې طرحې په ارزونې کار پیل کړی او ډیر ژر به په دې اړه باندې یو ګډ دریز له ولس سره شریک کړي. یو بل موضوع هم درته لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. هرات کې موټر بم برید اته تنه وژلي او له 500 زیاتې ټپیان کړي دي. په نورستان ولایت کې د 150 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. بشپړ خبرونه. هرات کې د تیر شپې موټر بم چاودنې لږ تر لږه اته تنه وژلي او 450 نورې ټپیان کړي دي. دا خبره د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان نن سهار خبریالانو ته وکړه. د ویلي برید کې یو پولیس وژل شوی او و نور ټپیان دي، او په خبره یې پاتې نور وژل شوي او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. د هرات والی عبدالوحید قطالی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه ډیره درنه وه.
اقدر قدرت انفجار زیاد بوده که مشخصات و موتر هنوز ثابت نیست.
د چاودنې قوت دومره ډیر و چې د موتر مشخصات تر اوسه معلوم نه دي. ویل کېږي چې یو فلاین کوچ دوله موتر و. متاسفانه شاوخوا کورونه یې ډیر خراب کړي او مخصوصا چاودنې ته نږدې کورونه نړېدلې دي،
په خصوص خانه مجاور خوده که بیخی فرو ریختانده.
دا موټر بم چاودنه تیر شپه د هرات ښار 14 حوزې کې د پولیسو مرکز ته نږدې وشوه. تر اوسه د پیښې پړه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. بلورته د زابل په مرکز کلات کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله 50 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د زابل امنی قمندان حکمت الله کوچای وایي د کلات اړوند په نورک سیمه کې د پولیسو پر قرارګاه د هوان درې مرمۍ پرون وویشتل شوې چې د ده په خبره دوه مرمۍ په قرارګاه ولګېدې او یوه بله له قرارګاه بهر پر یوه کور. د ښاغلي کوچي په خبره په دې پیښه کې دوه ماشوم نجونې وژل شوي او درې ماشومان ټپیان دي. نوموړی وایي چې د هوان مرمۍ د طالبانو له لوري ویشتل شوي، خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. په نورستان ولایت کې د 130 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون آژند تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د 29 دغو ښوونځیو د ودانیو کار پیل شوی.
همدا اوس په دې ولایت کې د 29 مکتب ودانیو جوړولو کار آغاز شوی ده، او مونږ په دې تمه یو چې تر د 1400 په کال کې مونږ وکولای شو چې دا مکاتب جوړ کړو او معارف ته وسپارو.
د دې پروژو لګښت نړیوال بانک ورکوي. ښاغلی آژند وایي دا مهال په ټول افغانستان کې د 2648 ښوونځیو د ودانیو کار روان دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسید چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین ورو پیل شوی او اروپایي هیوادونه دا مهال د کورونا وبا د درېیمې څپې پر کنټرول بوخت دي. جانسن اند جانسن واکسین ته د روغتیا نړیوال سازمان لخوا اجازه ورکول دې ته لار پرانیزي چې د کوواکس د واکسینو ټولنه بېوزله هیوادونو ته 500 میلیونه ډوز نور واکسین برابر کړي. له دې وړاندې WHO فایزر، بیونتیک او مدرنا واکسینونو ته هم اجازه ورکړې ده چې په دو ډوزونو کې خلکو ته ورکول کیږي. جانسن اند جانسن واکسین بیا یو ډوز کې ورکول کیږي او د نورو پرتله یې د ساتنې چارې هم اسانه دي. د امریکایي سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د آزاد اروپا ازادي راډیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر آزادۍ برید ودروي. د ډیموکراتو او جمهوری پالو سناتورانو دې ډلې پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټه کې یوه اعلامیه په دې هدف خپره کړه چې روسیه کې رسنیز چاپریال کړکېچن شوی او د بهرني اجنټ د قانون له مخې پر آزادي راډیو فضا تنګه شوې ده. روسیه کې پر دولتي رسنیو د څار ادارې د آزادي اروپا آزادي راډیو د روسي څانګې پر ضد 268 قضیه د دې لپاره ثبت کړي چې د هغوی سخت مقررات په پام کې نه دي نیولي. د مسکو یوې محکمې له وړاندې د 132 قضیو په تړاو ازادي راډیو شاوخوا یو میلیون ډالر جریمه کړې ده. د امریکایي سناتورانو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې روسیه غواړي د بهرني اجنټ د قانون په وسیله په اوږد مهال کې د روسیې مدني ټولنه کمزوري او هلته ازادي راډیو چوپ کړي. او روسي خبر هم دا چې د ایران رسنیو د وی دولتي کمپنۍ په حواله راپور ورکړی دی چې د دوی پر یوې بارولون کې کښتۍ روانه اونۍ د مدیترانه په اوبو کې تروریستي برید شوی. دا راپور پرون خپور شو. په راپور کې د ایران د بیړۍ چلونې د یوه ویاند علي غیاسیان له قوله ویل شوی چې دا کښتۍ له ایران څخه اروپا ته پر لاره وه چې د مارچ پر لسمه یې پر باډۍ چاودنه وشوه. نوموړي ویلي چې د چاودنې له کبله اور ولګېد چې ژر بیرته کنټرول شو. ایرانی چارواکي وایي بیړۍ د تخریب شوې برخې تر ترمیم وروسته خپل سفر ته دوام ورکړی. په راپور کې ویل شوي چې په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. سموفقاق له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، د خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لاندې خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د دې شورا یوې موظفې کمیټې د جمعې په ورځ د امریکا د طرحې د ارزونې کار پیل کړ. دغه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې د دې کمیټې د ارزونې پایلې به ډیر ژر د وروستي بحث لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه کمیټې ته وسپارل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره په موقت حکومت کې طالبانو ته یوه برخه ورکول منطقي حل لار بللې. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د دې شورا لخوا یو موظفه سوې کمیټه به نن د امریکا د طرحې په اړه خپلې ارزونې ته دوام ورکړي. مولوي عطاو رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیټه 15 غړي لري او د امریکا د طرحې په اړه به ډېر ژر خپل ارزونه د ملي مصالحې د عالی شورا مشرتابه کمیټې ته وړاندې کړي.
موظف شد زیر پاره چی فهمده نفر حقاقی کارو او زنونگ اولن این داستا و نو نین بم ادامه و لری کوشش کهو چی هر چی زر چی تیدیشی خل دی اعضای کمیتی رهبری نظریات راغون کو او بیا کمیتی رهبری چی کم ناستا دایره گی اگه ناستا دا خل نظریات وران دیکو او کمیتی رهبری دی شورای علی مصالحه اگه رهبری کمیتی
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د دې هیواد سیاسي څیرو او د طالبانو له استازو سره د واشنگټن یو طرحه شریکه کړه. د دې طرحې له مخې تر هغو چې د نوي اساسي قانون په اړه موافقه کیږي او انتخابات ترسره کیږي، موقت حکومت به د افغانستان د اوسني حکومت ځای ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تکرار د موقت حکومت له جوړېدو سره مخالفت کړی دی او وایي چې یوازې د انتخاباتو له لارې د واک لیږد ورته د منلو دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروف وایي چې هیواد یې منطقي ګڼي چې په موقت حکومت کې طالبان ورګډ سي. زخاروف پرون په یوې خبري غونډه کې وویل،
د یوه موقت ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره باید په خپله افغانان د سولې خبرو په ترڅ کې پریکړه وکړي. په عین وخت کې دا یادونه کوو چې د افغانستان په سوله ییز سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام په موضوع کې به یوه موقته او هر اړخیزه اداره منطقي حل لاره وي.
دا په داسې حال کې ده چې روسیا په پام کې لري د دې اونۍ د پنځمې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د یوې غونډې کوربتوب وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه رسما نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي کنه. رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی ښودلی راپور ورکړی چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور یا پنځه غړي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې هیواد یې په پام کې لري د افغان چارواکو او طالبانو په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. دا غونډه په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په هغه لیک کې چې د افغانستان ولسمشر ته یې لیږلی و ویلي و چې امریکا به له ترکیې وغواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې سطحې یوې غونډې کوربتوب وکړي. دغه ډیپلوماتیکې هڅې داسې مهال کیږي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د ارزونې په حال کې ده.
وامریدل چې افغان حکومت وایي چې د قطر هرزونه پیل کړي چې د امریکا لخوا د سولې د چټکتیا او یو لنمحاله حکومت په اړه ورسپارل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچا د تیرو میاشتو په څیر روانه ده او نړیوال بنسټونه هم اندېښمن کړي. تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه وکړه. دغه شورا پرون په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغو بېرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، مطبوعاتي کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو ملاتړي په نښه کېږي. د امنیت شورا د دغو مخ پر زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشیني ښودلې، د سملاسي بندولو غوښتنه کړې او د محکمې ته د عاملانو د کشولو غږ کړی دی. خو په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې دغو بریدونو کې د چا لاس دی. د افغانستان حکومت او کابل کې د امریکا سفارت بیا له دې وړاندې د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچولې. طالبانو بیا له خپل اړخه ویلي چې دوی د ملکی کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسي خلکو قصدي وژل ښایي جنګي جنایت وبلل شي. دوی همدغه راز ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لوري د هر اړخیزو خبرو له لارې راتللی شي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، روسیا، چین او فرانسه د امنیت شورا دایمي غړي دي او هند او ځینې نور هیوادونه یې بیا غیر دایمي غړي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښیي چې په تیرو څو میاشتو کې لسګونه خبریالان، ملکي مامورین، د بشري حقونو فعالان او نور په افغانستان کې ترور شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ کابل ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه د سهار لوو، د ماښام تر وو، په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو خبرونه لري. اوس هم راځو دې ته چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. تاسو دغه تبصرې او مقالې واوري او ورپسې هم د سندرو میلمانو پروګرام ما هیروي چې دغه پروګرام لمخ کې نه ثبت شوی تاسو یې واوري.
هشت صبح ورځپاڼې د مسکو د درې جمع یو غونډې او په افغانستان کې د انتقالي دولت طرحې د ارزونې په تړاو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي دغې غونډې ته د افغان ولسمشر او یو شمېر سیاسونو په ګډون طالب چارواکو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. وړاندې راغلي چې د مسکو غونډه د هود په 28مه نیټه جوړیږي چې تمه ده طالب استازي هم پکې برخه واخلي. د لیکوال په وینا د انتقالي حکومت طرحه یوازې د امریکا لخوا نه ده مطرح شوې، پاکستان هم ترې ملاتړ کړی او عمران خان ویلی چې د افغانستان د قضیه حل لپاره انتقالي حکومت یو لاره ده. د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ په دغه غونډه کې به د ترکیې رواني ناستې په اړه نظرونه مطرح شي او په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابره شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې هڅو په تړاو ټینګار کړی چې افغان حکومت باید سیاسي او ډیپلوماتیکو هڅو ته پراختیا ورکړي. وړاندې د ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي روان حالت په کور دننه او په نړیواله کچه د سترې اندېښنې وړ دی او امریکا غواړي چې په بیړه په افغانستان کې سولې ته ورسیږي او له افغانستانه د خپل ځواکونو ایستلو ته زمینه برابره کړي. خو د لیکوال په وینا د دښمن لپاره نور فرصتونه هم رامنځته کوي او د امریکا بې مسؤلیت او په بیړه وطنه د سیمې لپاره هم خطرناک پایلې لري. د لیکوال په باور امریکا غواړي چې په افغانستان کې د انتقالي حکومت جوړ شي چې د هغوی په اړه ټول اړخونه پکې ونډه ولري چې په وینا یې د پریکړه له غبرګونونو سره مخ شوي. وړاندې ورځپاڼې ټینګار کړی چې افغان حکومت ته په کار ده څو د خپل ولس نظام د بقا او د ملي ګټو د تحقق او خوندي ساتلو لپاره د سیاسي او ډیپلوماتیکې هڅې پراخې کړي. او سرخط ورځپاڼې د زکونکو نجونو په تړاو د پوهنې وزارت ورستي اقدام ته په اشاره لیکلي چې خې پوهنې وزارت د نجونو د ترانو په اړه ل خپل پریکړې په شا شي. وړاندې راغلي ورسته له هغه چې د پوهنې وزارت تعلیمي مرکزونو کې تر 12 کلنو د زیات عمر لرونکو نجونو په ترانو ویلو بندیز ولګوه، په ټولنیزو رسنیو کې دغه اقدام د طالباني فکر زیږنده وبلل شو او په پراخه کچه وغندل شو. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم دغه پریکړه غندلې او لیکلي دا کار د بیان د ازادي او هنري مهارتونو له سینی او جنسیتي تبعیض پرته د هر ماشوم حق دی او ورسخه اخیستل ظلم دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ماشوم پر حقونو او ازادیو هر ډول محدودیت او د بشري حقونو او د افغانستان د ملي قوانینو خلاف کار دی چې باید مخه ونیول شي. د لیکوال په وینا د پوهنې